د مشال دونو زینا ساته خبرونه په روستي خبري غړي کې د خپل قربا سره لمن سلامونه مني وخت شوي 15 بجې په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه وري د علي وزیر د ضمانت د درخواست اوریدنه د چاس دی د بندني پیخه د غراز د جاني خلو پرلت او په روستنی مې کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅ مخ کې ل فرخنده صد د سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان سپریم کورټ نن د جنوبی وزیرستان د قومي سملي د غړو د پښتون ژغورن غورزنګ د یو مشر علي وزیر ضمانت منظور کړ. د چارسدی پولیس وايي د منډړي په پیښه کې د اویاو نه زیات کسان نیولې دي او پاکستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د رواني غونډې د کوربتوب وړاندیز کړی. د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ نن د جنوبی وزیرستان د قومي سملي د غړي او د پښتون ژغورن غورزنګ د یو مشر علي وزیر د ضمانت درخواست منزور ک. د جسټس طارق مسعود په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ نن د علي وزیر د کراچي د سهراب ګوټ په کیس کې ضمانت منزور ک. علي وزیر ته دا ضمانت په هغه مقدمه کې ورکل شو په کوم کې چې پر نوموړی تور وو چې د تیر کال په دسمبر کې د کراچي په سهراب ګوټ کې د ریاست خلاف وینا کړې وه. د نن د اوریدنې پر وخت علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنڈاپور د علي وزیرستانه د قومي سملي غړي محسن داور او د پښتون ژغورن غورزنګ ځینې غړي هم موجود وو. د پښتون ژغورن غورزنګ مخکخه او د جنوبی وزیرستانه پارلماني استاذ علي وزیر د 2000 کال د دسمبر باندې دی او دا وخت د کراچي په مرکزی زندان کې دی. پر علي وزیر د کراچي د شالتیف سیمه کې په 2010 کال کې یو بل مقدمه هم جوړ کړل شوې ده چې پکې پر هغه د ریاست خلاف ته وینا ذکر شوې ده. خو د هغه وکیل او د پښتون ژغورن غورزنګ مشرانو دغه تورونه رد کړی دي. دوی وايي د خپل حقونو د غوښتنو لپاره پر امنه احتجاج کوي. د چارسدی ضلع د منډنی په پیښه کې د پولیسو تاڼې او چوکیو د سوځولو په تور پولیسو له اویو نه زیات کسان نیولې دي. تسمی پولیس وایي په نیول شوو کې د ډیر شونه د زیاتو کسانو خلاف اف آی آر هم درج شوې دي او د قران پاک د سوځولو په تور نیول شوی تن یې جیل ته لیږلې دي. د چارسدی د پولیسو ویان صفی جان نن مشال ریډیو ته ویلي چې کومې چوکۍ د قهرجنو مظاهره کوونکو لخوا ډنګې شوې دي هغې ته پولیس بیرته تللې دي او زیاتوي
پدې واغو چې کې دا پولیس لګیا دی او سم ریسرچ اپریشن هم جاری دی او د پیو څخه په خپل اپریشن جوړ کړي بل کومه صورت حال بل بول په کنټرول کې دی.
دا لهغې وروسته دا چې د چارسدی ضلع د منډړي تاڼې په حدودو کې د اتوار په ورځ ناوخته قهرېدلو مظاهرچیانو د هغه ګنګوسو پر مهال د پولیس یو تاڼه او شپږ چوکۍ وسوځولې چې په تاڼه کې د پولیس په حراست کې ګرفتار کس په مبینه توګه قرآن شریف سوځولې دي. پولیس دا هم وایي د قرآن پاک د سوځولو په تور نیول شوی تن په ظاهر دماغي ناروغه او یا په نشه روغ دی ښکاري خو په دې اړه سویل به تر وخت وړاندې وي. پولیس وایي د تانی د سوځیدو په پیښه کې د تانی کاغذي ریکارډونه هم سوځیدلی دي. د پاکستان سپریم کورټ نن د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په اړه په اوریدنه کې دغه انتخاباتو په جماعتي بنیادونو د کولو د پیښور های کورټ فیصله په خپل ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د نیټې د بدلولو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت درخواست هم رد کړې دي. د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په خپل فیصله کې دا هم ویلي د انتخاباتو صوبایي کمیشن په دې اړه خپل تیاریاں سرته رسولې دي او باید دغه انتخابات نور ونه ځنډول شي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په ننګرهار کې د داعش وسوالې ډلې درې تنه په یوان خطه کې وجر شوې دي او د دوو طالبانو په ګډون سلور تنه په کې ټپيان شوې دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې نن د جلال آباد لومړی ناحیې اړوان زنګوي سیمه کې د داعش وسلوالو په استوګنځي عملیات تر سره کړي چې د نختې پر مهال یې درې تنه داعش وسلوال وجري دي. دغه عملیات نن د جلال آباد ښار زنګوي سیمه کې په یو کور د سهار په 3 بجو پیل شو او د سهار تر 3 بجو پورې دوام وکړ چې د سپکو درنو وسلو د ډزو اوازونه د ښار په بیلابیلو سیمو کې اوریدل کېدل. او بل خبر دا چې د پاکستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وایسي د راروانې غونډې د کوربتو بلاندیز کړی دی. تمدا د 50 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راروانې میاشتې په غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو د 13 اگست میاشت کې واک ته رسیدو وروسته د جدي بشري وضعیت په اړه زیاتې خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 9 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان د سعودي عرب لخوا د وایسي د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غیر معمولي غونډې د بللو د ګام ستاینه کوي او دوی ورته د دسمبر پر 18 په اسلام آباد کې دغه غونډې د ترسره کولو وړاندیز کړی دی. دا تر دې د ماده مشال خبرونه.
دا پر خنده سچ تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اردوونکو په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ او ریل جنوبي وزیرستان د کمی سملی غړیو پښتون اوج غورنګورځنګ مخکخه علي وزیر د ضمانت درخواست منزور شو. د نوموړي وکیل وای
مونږ خپل ارګومنت ورته سر مخکخه چې د چکم بیان دی هغه بیان مطابق د خلاف بغاوت کیس نه جوړیږي.
په چارسده کې د مذهب سپکاوی تر مبینه پیخي ورسته د خلکو لخوا د پولیس ثانه چوکۍ او گاډو سوځولو په اړه د سیمې یو مشر وای د خبر پښتونخوا د بنو جاني خيلو د خپل غوښتن لپاره یو وار بیا پرلت پیل کړی.
تیرے دیوتے نیم یاشتے رسا میجا احتجاجی مظاہرے وکڑے جرگی میں وکڑے
او د سند او بلوچستان په ګډون د هغه هیواد له نورو سیمو لا درکل شو کسانو د کورنیو غړو احتجاج کړي.
او جبری گمشدګی کا جو ایشو ہے وہ آج کا ایشو نہیں ہے.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونی لومړی موضوع د پاکستان سپریم کورټ نن له جنوبي وزیرستان د کمی سملی د غړیو د پښتون اوج غورنګورځنګ د یو مخکخ علي وزیر د ضمانت درخواست منزور کړ. علي وزیر ته د ضمانت په هغه مقدمه کې ورکړل شو چې ور باندې تور وو چې پروسه کال یې په دسمبر کې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د ریاست خلاف وینا کړې و. خو د علي وزیر وکیل صلاح الدین کنډاپور نن ډیوه ریډیو ته وویل د سپریم کورټ درې ججانو چې نن یې د علي وزیر د ضمانت په خواست اوریدنه کوله دوی ورته وویل چې د علي وزیر پر ضد د بغاوت مقدمه نشي کېدلی ځکه چې له جلسې وروسته نه خو پر رینجرو نه هم پر پولیسو حمله شوې ده. علي وزیر د 2000 کال د دسمبر بندي دی او دا وخت کراچۍ په مرکزی زندان کې دی. پر علي وزیر د کراچۍ په شلتیب سیمه کې په 2013 کال کې یو بل مقدمه اهم جوړ کړل شوی و چې پکې پر هغه د ریاست خلاف د وینا ذکر شوی دی. د نوموړي وکیل دغه تورنه رد کړی دی. پښتون چون غورځنګ له ماینونو د سیمې د پاکولو له دره کسانو میندلو د رښتیاو معلومولو لپاره د کمیشن جوړولو ترڅنګ نورې غوښتنې لري. اوردونکو د علي وزیر د ننې د ضمانت په اړه چې کوم اوریدنه وه دغه د ضمانت د درخواست په باندې چې کوم اوریدنه وه پر دې اړه د نیاز علي خان دا راپور ورو.
د سپریم کورټ درې کسیزه ججانو بنچ د قامی سملی غړی او د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکخ علي وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت خواست منزور کړ او د ضمانت لپاره د 4 لک روپو مچلکو جمع کولو امر کړی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر د ضمانت وروستو د هغوی وکیل صلاح الدین کنډاپور د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې نن په یو مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منزور شوی.
علي وزیر نن مقدمه چې کوم دا هغه په بنچ نمبر 5 چکم کې ججانو سردار طارق مسعود او جمال مندوخیل او امین الله دو درو ججانو دا واردو نو عدالت 4 لک روپو بیل د علي وزیر منزور کړو.
صلاح الدین ګنڈاپور زیاته کړي چې پالي وزیر په ضد د سوراب کوټ کې د کال 2000 د دسمبر په شپږمه کړي وینا په اړه پولیس په مقدمه کې د ریاست ضد دفات لګولي خو دغه دفات لپاره پولیسو د حکومت نه اجازه هم نه واغست.
مونږ خپل ارګومنت ورته سر مخ کړ چې د چکم بیان دی هغه بیان مطابق د خلاف بغاوت نه جوړیږي په هیڅ صورت کې هم او بل پدخ کې د بغاوت کیس رېجستره کولو لپاره یو لوی خامی چې کومه ده هغه دغه ده چې کابینت یو دغه پاس کوي هغه ته یو کمپلینټ زی هغه کمپلینټ چې کوم دی عدالت ته زی هغه نه بعد عدالت دغه کې دکې ډایرکټ دو اف آی آر چې کوم درج کړی دی او اف آی آر چې کوم جوړ کړی دی هغه چې کوم دی سندھ دی هغه ته د پښتو د تقریر پته نشته دو چې کوم ڈی وی ڈی چې کوم دی پنجاب فرانسک انسټیټیوټ ته لګری دی یا پېښور اکیډمی ته لګول دی دواړو دا ویل دي چې دا ڈی وی ڈی د کار نه دی لیکن پېښور والو دا ویل دي چې موږ چې کو ڈاؤن لوډ کړو د پی ٹی ایم دغه نه چې کوم فیسبوک نه او هغه باندې دو دا بیان دا کړو موږ هغه بیان باره کې ویل چې په دغه بیان کې چې کوم دی کنه هغه داسې خبره نشته چې هغه بغاوت دی د پاکستان د ماتولو سازش
په یو مقدمه کې د ضمانت منځوري دوه وروستو علي وزیر سمدستي ولی نشي خوشي کړي په دې اړه په کراچي کې د هغوی وکیل قادر خان ایڈوکیټ مشالی ډیو ته ویلي چې علي وزیر په یو بل مقدمه کې هم گرفتار دی او دا مقدمه د کراچي په شالتیب ټاون پولیسو د هغوی په ضد په کال 2013 د مای په میاشت کې درج کړي وو او په دې مقدمه کې د علي وزیر په ضد د ریاست خلاف د خلکو راپارولو او وینا کولو دفعات شامل دي
د علي وزیر په یو کیس کې د سوراب کورټ د جلسې په کیس کې د سپریم کورټ په پاکستان نه ضمانت وشو او د په یو بل کیس کې هم گرفتار دی چې هغه د شالتیب ټاون تانه په یار درج کړي وو هغه کیس کې هم دی بندي دی چې سو پورې په دغه کیس کې د ضمانت نشي نو دی نشي خوشې کېده ان شاء الله چې د دې د کاغذات د ضمانت د حکم ما تر ورسي نو زه سبا یا بل ورځ د ضمانت درخواست 10 نمبر انسداد دهشتګردي عدالت کراچي کې ولګو
پښتون ژغورني غورزنګ تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچي په سوراب ګوټ کې جلسه کړې و چې د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین محسن داوړ علي وزیر او نور ورته هم ویناګانې کړې وي او بیا په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د علي وزیر سره د پی ٹی ایم په نورو مشرانو او غړو مقدمه درج کړې و او بیا علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو د سند پولیسو په غوښتنه نیولې وو او د هغه وخت شاوخوا 1100 میاشتو راهسي علي وزیر د کراچي په زندان کې دی د علي وزیر سره په دغه مقدمه کې نیولې شوې د پی ټی ایم د کراچي درې دیرش غړي د ترهرګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشي کړي او په دغه مقدمه کې د پولیسو پر راپور د ترهرګرۍ ضد عدالت د پی ټی ایم مشر منظور پښتین محسن داوړ او درې نور غړي مخروران هم ګرځولې دي د دې وړاندې د علي وزیر د ضمانت لپاره د هغوی وکیل د پاکستان سپریم کورټ په کراچي رېجستري کې د روان کال د جون په میاشت کې هم خواست وړاندې کړي وو او په هغه خواست تر وسه اوریدنه نه وشوي نو بیا د هغوی وکیل د سمدستي اوریدنې لپاره د سپریم کورټ په اسلام آباد کې خواست وړاندې کړي وو بلخوا د شالتیب ټاون د پولیسو په وینا د مای میاشت کال 2013 په شالتیب ټاون پولیس سټیشن کې مقدمه درج شوی و په دې قضیه کې امان خټک او د هغه زوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي او محسن داول او نور څه کسان پکې مخروران دي او علي وزیر په دغه قضیه کې گرفتار دي او په زندان کې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اردوونکو د چارسدې ضلع د مندنی په پیښه کې د پولیس تھانې چوکۍ او د تھانې په چاردیواری کې د ولاړو گاډو د سوځولو په تور پولیسو تر اویاو زیات کسان نیولې د سی بی پولیس وای په نیول شو کې تر دې شو زیاتو کسانو خلاف په پیاری هم درج شو یو د قران پاک د سوځولو په تور نیول شو تنجی جیل ته لګلې د مندنی تھانې په حدودو کې د اتوار په ورځ نا وخت قخرجنو مظاهره چانو د هغو ګنګسیو پر مهال د پولیسو یو تھانه او شپک چوکۍ وسوځولې چې په تھانه کې د پولیسو په حراست کې گرفتار کس باندې تور وو چې هغه قران شریف سوځولې دی مظاهره چانو د تاو تریخوالي پر مهال د گرفتار کس د ورسپارلو غوښتنه کوله خو پولیسو نه منله له دغه پیښې وروسته د چارسدې د پولیسو ویاند مشال ډوته ویل چې د قران پاک سوځولو په تور نیول شوی تن په ظاهره دماغي ناروغه یا په نشه روغ دی ښکاري خو په دې اړه څه ویل به تر وخت وړاندې وي نور تفصیل له سیمې د مشال ډو خبريال شبیر احمد جان نه کوي
دا چارسدی پولیس ویان صفی جان مشال لیډو ته د نومبر په 13 ول چې پولیس سټیشن ودانې اړنګولو او سوزولو په تور دوی او یا نه سیوا کسان گرفتار کړی دي چې پکې 13 نه سیوا کسانو پر ضد اف آی آر هم شوی دي دوی وايي په سلورو کسانو پکې د ترهګرۍ ضد دفات هم شامل کړی شوی دي او د قران مجید د سوزولو تورن کس جیل ته لیږل شوی دي
چلو کسان باندې د سیوا نیټه
نوموړي زیاته کړه چې کومې چوکې زیانمنې شوې وې هلته واپس پولیس تللې دي او خپل ځایونه یې سنبال کړي دي، او څومره هم چې د دوی نقصان شوی دی د هغې اندازه لګولو لپاره ټاکلې شوې کمیټې کار هم پیل کړی دی. بلخوا ته د سیمې یو مشر پخوانی رتنګي تحصیل ناظم یحیی جان مومن څوک چې په ایف آی آر کې هم نامزد دی وایي چې دوی هغه وخت د خلکو د پرمنه کېدو لپاره هلې ځلې کولې. دوی وایي ایف آی آر کې د ځایي مشرانو نومونه په غلطه توګه شامل کړی شوي دي، او چې کومو خلکو په پولیسو برید کړی دی نن دوی په وینا د هغې گرفتارولو کې به پولیس سره پوره پوره مرسته کوي. دا د ونه چې نومبر په 28مه د چرسدې مندنی سیمه کې د قرآن سزولو په تور پولیسو یو تن ونیوه چې د پولیسو په وینا په ظاهره ذهني ناروغه یا نشه یې ښکارېده، خو ولې ځایي ولس غوښتنه کوله چې دوی ته دې دغه کس حواله کړي شي ولې د نه ورکولو وروسته دوی د مندنی پولیس سټېشن او شپږ پولیس چوکۍ ړنګ کړي او دالته ولاړ ګاډو ته او تاڼې ریکارډ ته اور ورته کړو. د پولیسو په وینا د قرآن د سوځولو په اړه پلټنې روانې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګستې نور هم موضوعات ستاسو لپاره لرو، خو دلته کې وړه شاند ماخلو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو، د پاکستان سپریم کورټ د نومبر پر 13مه نیټه یعنی نن د خیبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو په اړه اوریدنه کې د پېښور های کورټ هغه فیصله پر ځای وساتله چې دغه ټاکنې دي په جمعتي بنیادونو وشي. سپریم کورټ د بلدیتي انتخاباتو د نیټې د بدلولو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت درخواست هم رد کړی دی. دا لهغه وروسته دا چې خبر پختونخوا حکومت په بلدیتي ټاکنو کې د کلو او خاري اطرافو ټاکنې پر غیر جمعتي بنیادونو د کولو اعلان کړو، خو حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د دې پریکړې پر ضد د پېښور های کورټ ته تللی وو. پوزیشن ګوندونه وایي چې دغه انتخابات په جمعتي بنیادونو وشي چې دا رنګ د دوی وټونه تقسیم نشي، بلخوا حکومت وایي که پرسکا د کلو او خاري اطرافو ټاکنې په جمعتي بنیادونو کیږي نو له دې سره به د کلو او خاري اطرافو په کچه لانجې کېدای شي رامنځته شي. هم پر دې موضوع مو نن له خپل خبریال شانواز طرزي سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه وښو.
دا نن د پاکستان سپریم کورټ په اپیل چې کوم د خبر په حکومت لخوا په عدالت کې داخل شو، دوی غوښتنه کړې وه چې د خبر په خلخوا کې کوم دغه په اولس ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کېږي، هغې دپاره دې دوی ته وخت ورکړی شي، ځکه چې هایکورټ فیصله کړې ده چې دا دې په جمعاتي بنیادونو باندې وشي. او خبر پختونخوا حکومت پکې غوښتنه کړې وه چې دا دې په غیر جمعاتي بنیادونو باندې وشي، او که بیا هایکورټ سپریم کورټ خامخا دغه فیصله ساتل غواړي چې دا دې په جمعاتي بنیاد وشي، نو بیا دې ته نور هم وخت ورکړی شي او دغه انتخابات دې د مقرره نیټې نه یعنی د 9 دسمبر نه وروسته کړی شي او دغه نیټه دې وزنډول شي. خو سپریم کورټ دغه درخواست مسترده کړی دی، هغه ورته ویل دي چې یو څوک هم په سیاسي بنیاد د انتخاباتو کول نه باید منع کړی شي، او دغه نیټه چې کوم هغه زنډول غوښتل هغه ورته مسترده کړی دی چې انتخابات په خپل وخت باندې معنا د دسمبر په 9 نیټه باندې انتخابات کیږي او دا په جمعتي بنیاد باندې دی. هغه فیصله چې کوم پیښور کورټ ورکړی و او هغه ویلي چې دغه انتخابات باید په جمعتي بنیاد باندې وشي، دغه دی ورک انتخابات معنا د ویلج کونسل لپاره او د نیبرهود کونسلونو لپاره چې کوم امیدوارانو کاغذ جمع کړو په جمعتي بنیاد، نو هغه یې برقراره وساتله او د خبر پښتونخوا حکومت دغه اپیل هغه نن مسترد کړی دی. اوس دغه فیصله تر مخه د سپریم کورټ چې نن کوم ورکړی دا، نو انتخابات به هم د 9 دسمبر د کوم نیټه الیکشن کمیشن اف پاکستان مقرره کړی و په هغه ورځ باندې کیږي، او څنګه چې پېښور های کورټ فیصله ورکړې وه چې د تحصیل چیرمن نه لاندې معنا نیبرهود او ویلج کونسل چې کوم امیدوارانو او چا غوښتل چې موږ په سیاسي بنیادونو باندې انتخابات وکړو نو هم هغه شان به کیږي.
مشال د توګه سي د اوس خبريال شنواز سره تاسو ته معلومات درکو چې د پاکستان سپریم کورټ پریکړه کړې چې د خبر پښتونخوا بلدي ټاکلې دي په جمعتي بنیادونو وشي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د بنو جاني خېلو د خپل غوښتن لپاره یو وار بیا پرلات پیل کړي. دوی له حکومت غواړي چې ورسره کړي ژمنې پوره کړي. دوی له حکومت په خپل سیمه کې امن د هدفي بریدونو بندول د وسلوالو استل او د پرمختیايي کارونو ترسره کول غواړي. که څه هم حکومت وایي چې د دغه ژمنو په عملي کولو یې لاس پورې کړی خو پر لټوال بیا دغه نه مني. تفصیل له سیمه د مشالې خبريال عمر وزیر راکوي.
د بنو جاني خېلو حکومت لخوا ورسره شو ژمنو پوره کولو په مخه په سیمه کې بیا پرلت پیل کړ. دوی وایي چې حکومت انتظامیه د دوی لخوا د مارچ او جون په میاشتو کې شو پرلتونو په وخت د امن باوري کولو د سیمې لپاره ترکیاتي پروژو او نورې وعدې ژمنې کړې وې چې لا یې هم نه دي پوره کړې. دوی په وار وار جرګې او احتجاجونه وکړل نو مجبور شول چې سیمه کې بیا پرلت پیل کړي. زیاتوي سیمه کې خلک راغونډیږي او د خپل غوښتنو پوره کېدو پورې به په پرلت ناست وي. د جاني خېلو اوسېدونکو پرلت یو ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل
تیرې دی وتی نیم میاشتې رسا میژ احتجاجي مظاهره وکړې جرګې مو وکړې. په مارچ کې یو موده مستر وشولا د وزیر الله په خلو باندې بل درناک شنستلا په جون کې بیا د مستر موادي وشولې د امن بحالي دو میسنګ پرسن دی جوډیشل انکوایری دو د زونی خېل ته د ترکیاتي چارې چې کوم سکیمینه دی دا تو سمیجا مالیکوي نه سمه میاشتو چې د میز د مسالې حل کې په بل موعده کړی و چې د جنی خلپ ارګنایزر باندې کوم اف آی آر کټ شوی دی. دا غو میش په هفته کې نه ختموي په جمع میاشتو چې هغه اف آی آر نه دی ختم شوی.
د جنی خلو د غپرلت پاړه تنظیمي چارواکو لاس تازه موقف نه دی ورکړې. خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترانسپورت وزیر او یادې حلقې نماینده ملک شاه محمد وزیر سوبره زیوډان د مشال ریډیو ته ویلي چې د جاني خېلو سره شوې ژمنې به پوره کیږي او لګیا دي د امن باورې کولو لپاره سیمه کې ګامونه پورته شوي. د سیمې لپاره دوه عرب ترکیاتي پیکیج او دوه عرب د سین تانګا ډیم لپاره بیل اعلان شوی چې جاني خېلو کې به ترې وبخور کیږي. خو نوموړي په وینا ترکیاتي چارو کې به لږ وخت ضرور لاګي. خو جاني خېلو وایي چې ورسره شوې ژمنې نه پوره کیږي او پرې وخت تیروي. جانی خېلو د مارچ په میاشت کې د غلطه د سلورو ځوانانو د مړو مندل کې دو په ساته ورځې او د جون په میاشت کې د سیمه یو مشر ملک نصیب خان وسلوالو لخوا هدفي برید کې وژل کې دو په ساته ویش ورځې پرلت کړي وو چې وروسته دغه پرلتونه د حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوي ول. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو فاٹا سپریم کونسل یا لوی قبایلی شورا له حکومت غوښته چې د قبایلی زلو په خوانی حیثیت بحالولو سره دی د دې سیمو له خبر پښتونخوا سره شوی انزمام ختم کړي. د نومبر پر 9 په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې ته د فاٹا سپریم کونسل غړو وویل چې د انزمام پر وخت له قبایلی ولس سره پښتنه نه وشوي. قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی کې د عیني ترمیم وروسته په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شوې. نور تفصیل له اسلام آباد د ګوهر مسجد په دې راپور کې.
د لوی قبایلی جرګې مشرانو په ګډه باندې د نومبر په 9 نیټه باندې په اسلام آباد کې یو خبری پریس کانفرنس وکړلو چې په هغه کې دوی په دې خبرې باندې یو ځل بیا زور ورکړو چې کم د سابقه فاټا د خبر پښتونخوا سره انزمام کړي شوی دی. دا ډیر د ظلم او د جبر نه ډک قدم دی. دوی د حکومت او با اختیار ادارو نه دا غوښتنه وکړله چې د سابقه فاټا کم انزمام د خبر پښتونخوا سره شوی دی هغه د زر تر زر ختم کړي او فاټا د په هغه مخ کې پوزیشن کې راولي. د قبایلی لوی جرګې یو مشر نوابزاده فضل کریم مشال ریډیو ته وویل
چې کم زمونږ انزمام شوی د قبایلی علاقو باغې د چا د رائے اخیستونه نو له سلسله کې روان کې مقدار ریکوست خپل لوی عدالت ته دای چې په دې باندې نظر ثانی وکي او هدایت جاری کی او یو طرفه اقدام چې شوی دا کینسل کی دغه چې دای انزمام چې شوی د علاقې خلکو رائے پکې نه و او د بیر باندې دا کار شوی دی چې حکومت ولا په دې نه پويږي چې راوت سره وون
په بل اڑخ سړون کی دا وای چې په خوانی فاټا د خبر پختونخوا سره انزمام یو ډېر ښه قدم وو ځکه چې د انزمام په وجه به قبایلو ته هغه حقوق ملو شي چې د پاکستان نورو ښاریانو ته ملو شوي دي. په دې هکله خبریال محمود جان بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
د فاټا د مرجر چې کوم یا انزمام دا یو بیکار شی وو نو دا خو به هغه سړی دا خبره کوي څوک به چې د هتي په غوږ کې ودي. خو د بده مرغه دا د داسې خلکو د لاسه وشو په پاکستان کې او په یو داسې وخت کې وشو چې دا خو چې کله مونږ وکته چې هغې سره کمې وعدې وشو چې 100 اربه روپۍ به هر کال هلته لګي او 1000 اربه روپۍ به په 10 کالو کې په قبایلي سیمه باندې لګي. خو مونږ چې تر اوسه پورې کومه کتلې ده نو کومه سنجیدګي چې تر اوسه پورې د حکومتونو په کار وه هغه لا تر اوسه پورې مخې ته نه ده راغلې.
یاده ده وی چې په کال 2013 کې د پاکستان په پارلمان کې یو آئینی ترمیم راوړل شو چې هغې ته 25 آئینی ترمیم هم وایي او د هغې په بنیاد باندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ضم کړله او په بل اړخ د فاټا انزمام برخلاف کوششونه کون کی تنظیمونو سو سو زلا احتجاجی مظاهره هم کړی دي او په دې اړه د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست هم کړی دي چې د فاټا انزمام د ختم کړی شي او فاټا د په هغه مخکنی شکل کې راوړل شي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د پخوانی فاټا مسائل حل کولو د پاره یو خصوصي کمیټي هم جوړ کړی ده چې په هغه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو د پارلمان غړي هم حصہ لري. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ د فاټا سپریم کونسل د جرګې په تا سره راپور اوریدو. اوس راځو یو بل موضوع ته. اوریدونکو د سند او بلوچستان په ګډون د هغه هیواد له نورو سیمو له درکړ شو کسانو د کورنۍ غړو او میسنګ پرسن اکشن کمیټه پرون د کراچۍ په اسلام مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او تور یې پورې کړ چې دوی خپلوان امنیتي ادارو له درک کړي دي او په غیر قانوني توګه یې له ځان سره ساتلي. په مظاهره کې د ګډونوالو وینا وکړه له درکړ شوي کسان په کوم جرمونو کې ککړ وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو ور په وارد لا د کړ شو کسانو په اړه دغه تورونه رد کړي. د ترڅنګ د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټون یو کمیشن هم جوړ کړي. نور تفصیل له کراچۍ د نیاز علي خان په دې راپور کې.
د سن بلوچستان او د هیواد د نورو سیمو د لا درکا کسانو خپلوانو او میسنګ پرسن اکشن کمیټې غړو د نومبر په 29 د کراچۍ پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې د بې درکا کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. د مظاهرې په وخت د میسنګ پرسن اکشن کمیټې یو غړي سارنګ جویو مشال ریډیو ته وویل چې یو خوا په هیواد کې په ګڼ شمیر کې کسان جبري لا درک دي او بل خوا د هغوی خپلوان د پر امن لارې احتجاج هم نشی کولے.
اور جبری گمشدگی کا جو ایشو ہے وہ آج کا ایشو نہیں ہے.
دی وائی چې د جبری رکیدو دا مسئلہ دنن خبر نه ده. دا ډیرا پخوانی ده. ریاستی اداري پر لپسې خلق بی درک کوي. موږ د خپل خپلوانو لپاره په اسلام آباد او د هیواد په هر برخه کې پر لپسې لاروینونه او احتجاج کړي خو انصاف مو تر لاسه نه کړو. د کال 2015 راهسه د خلکو لا درک کېدو کې ډیر زیاتوالی راغلی او تر نن ورځې پوری دوام لري.
اس کے علاوه خاص طور پہ 2005 سے یہ سلسلہ اس میں بہت ساری تیزی آئی.
مظاہرہ چانو په وینا په هیواد کې د عام خلکو سره وس محال حق زده کون کی او د بیالا بیلو سازمانونو پوهان هم د ریاستی دارو په نخ دی چې د لا درک خلکو لپاره غک پور تکوي او خپل حقونه غواړي. د مظاهره په وخت د میسنګ پرسن یو غړي محمد یاسین بلوچ مشال لیډیو ته وویل چې نن مو د 14 کالو زده کون کې هم لا درک دي او د 15 کالو یو بډا سړی هم جبري لا درک دي.
جو جیسے کہ حکومت نے بولا بھی ہے کہ ہم نے کمیشن بنائی ہوئی ہے یہ ہر چیز بنائی یہ سب میں سمجھتا ہوں یہ ڈھونگ ہے.
وہی لکسنگ چی حکومت وائی چی دلا درک شوی کسانو لپارے یو کمیشن جوڑ کڑے دا ٹول دروغ دی کہ حکومت پر اختیار دا مسئلہ حل کوی نو لکال 2011 رست باہر سوک جبری رک نو خنن روز ہم حالت دا دی چی دلتا زمنگ شپارس کلن ازدہ کون کی ہم نہ بخل کی گی او زمنگ 15 پیتا کلن بڑاگان ہم نہ بخل کی گی. لپینزش پیتا کلن بڑا سخا دوی دا سخطر دا
65 سالہ بزرگ سے کیا خطرہ ہے
پیادہ مظاہرہ کی دلا درکا کسانو د کورنو خزو ہم گڈو نکڑو او د پاکستان حکومت او امنیتی ادارو یہ غختنی کڑی چی دا دوی خپل خپلوان دی زر تر زرا خوشی کڑی پیادہ مظاہرہ کی یوی خزی امیدا مشال یڈیو تویل چشپاڑس کلن زوی دو میشت اڑان دی ریاستی ادارو د کورا بوتل وو تر وسا لا درک دی مظاہرہ چانو ویل چی دا حکومت سرا ٹولو سیاسی گندنو مشرانو ور سرا ہم جمن کڑی ہستن زی ندی حل شوی بلخوا د پاکستان فوز وار پا وار دلا درک خلق پاڑا دغه تورونا رد کړی دی او بیا په پاکستان کې دلا درک کسانو د مندلی لپاره په کال 2011 کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلی دی چې تر دې وخته شپږ زره نه سوا څلور څلوېښت لا درک شوو کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړی شوی دی چې پکې څلور زره اته سوا او دویش هوارې کړی شوی دی بلخوا وفاقي حکومت څو مودې وړاندې د خلکو د بې درکۍ د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړی دی نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
اردونکو پنځمې بجې شوې دي او فرخند اسد هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لاو د خبرونو لنډي سور
د پاکستان سپریم کورٹ نن د جنوبی وزیرستان د قومی اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د ضمانت درخواست منظور کړ د جسټس طارق مسعود په مشرۍ د سپریم کورٹ درې کسیزه بنچ نن د علي وزیر د کراچۍ د سهراب ګوټ په کیس کې ضمانت منظور کړ علي وزیر ته د ضمانت په هغه مقدمه کې ورکړل شو په کومه کې چې پر نوموړي تور وو چې د تیر کال په دسمبر کې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د ریاست خلاف وینا کړې وه خو د هغه وکیل او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو دغه تور رد کړی دوی وایي د خپل حقونو د غوښتنو لپاره پر امن احتجاج کوي د چارسدی ضلع د مندنی د تیر اتوار په ورځ پیښه کې د پولیسو تاڼې او چوکیو د سوځولو په تور پولیسو له اویو نه زیات کسان نیولي دي د سیمې پولیس وایي په نیول شوو کې د دیرشو نه د زیاتو کسانو خلاف اف آی آر هم درج شوي دي او د قرآن پاک د سوځولو په تور نیول شوی تن یې جیل ته لیږلی دي دا له هغې وروسته ده چې د چارسدی ضلع د مندنی تاڼې په حدودو کې د اتوار په ورځ ناوخته قهرېدلو مظاهرچیانو د هغو ګنګوسو پر مهال د پولیسو یو تاڼه شپږ چوکۍ وسوځولې چې په تاڼه کې د پولیس په حراست کې ګرفتار کس په مبینه توګه قرآن پاک سوځولې دي پولیس ته هم وایي د قرآن مجید د سوځولو په تور نیول شوی تن په ظاهره دماغي ناروغه یا په نشه روغ دی ښکاري د پاکستان سپریم کورټ نن د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په اړه په اوریدنه کې دغه انتخاباتو په جماعتي بنیادونو د کولو د پېښور های کورټ فیصله په خپل ځای ساتلې ده سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د نیټې د بدلولو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت درخواست هم رد کړی دی په ننګرهار کې د داعش وسله والې ډلې درې تنه په یوه نښته کې وژل شوي دي او د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه په کې ټپیان شوي دي په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې نن د جلال آباد لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش وسله والو په استوګنځي عملیات ترسره کړي او پاکستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وای سي د راروانې غونډې د کوربتوب وړاندیز کړی تمه ده د 50 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راروانې میاشتې په غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو د 13 اگست میاشت کې واقع تر رسیدو وروسته د جدي بشري وضعیت په اړه زیاتې خبرې وشي
دا پر خندسه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دیني مې کې د نور موضوعاتو تر څنګ په پېښور کې د لوبو د یو ملي حال هم درکو خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا د افغانستان په اړه خبرې وکړي د ناټو سرمنشي ویلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو د ترسره شوي ماموریت پر څرنګوالي خبرې وشي یان سټولټنبرګ ویلي د افغانستان د پخواني حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له دړېدو وروسته یې په دې هیواد کې د ناټو د ښکېلتیا په اړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړي نور تفصیل په دې راپور کې
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د لاتویا په پلازمینه ریګا کې پیلېږي چې افغانستان هم په اجنډا کې دی د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلونو د ماموریت و ګډه ارزونه وکړي د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غمجنو
منیسټرز وډ اولسو اډرس افغانستان وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړیدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د شکلتیا په اړه یو هر اړخیز ارزونه پیل کړې ده. د طالبانو بیا راتګ د افغانستان د خلکو لپاره غمجن او هغه د دې سبب شو چې زموږ ټول زړه مات شي. ناټو افغانستان ته لاړه ترڅو زموږ پر هیوادونو د تروریستي حملو مخه ونیسي. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته له افغانستانه زموږ پر هیوادونو هیڅ تروریستي حمله نه ده شوې.
د ناتو سرمنشي دغه راز وویل چې دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې هغه هدفونه چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یې ټاکلي وو هغه ترلاسه کړي دي. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له ماموریت څخه زده کړې هم ترلاسه شوې دي.
تما کوم چې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې زموږ پر شکلتیا بحث وکړي. په راتلونکي کې د بحران په مهال د عملیاتو د مدیریت لپاره هم دقیق درسونه پنهخه کړي.
ناتو د 2003 کال په اګست کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري له ایساف څخه ترلاسه کړه او په دې توګه په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د جګړې مشري ترلاسه کړه. په افغانستان کې د ناتو په مشتي محارب ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په نږدې 40 کلن ماموریت کې نږدې 3600 پوځیان وژل شوي، 2648 امریکایي سرتیری او نور د نورو هیوادونو پوځیانو. میلیاردونو ډالر هم په افغانستان کې مصرف شول، خو د دوه هڅو سره سره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد وسلوالو ځواکونو د دړوړې کېدو مخونه نیول شوه. بلاخره د ناتو ځواکونه د اګوست په 1 د کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د 2 عملیاتو وروسته په بشپړ توګه له افغانستان ووتل او په دې توګه په دې هیواد کې نږدې 40 کلن پوځي حضور پای ته ورسید. دا د ناتو په تاریخ کې له اروپا بهر د دې تړون تر ټولو لوی او اوږد پوځي ماموریت و.
نوریاس نوری تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د ناټو د بنو چرو وزیران باندې نو سبا د افغانستان په اړه خبرې کوي. اوس یوې بلې موضوع ته راځو او هغه دا ده چې په دوحه کې د امریکایي استازو طالب پلاوی ترمنځ د دویم ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم نن د مشالې وزادۍ څنګ ته ویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به اهم دوام وکړي. خو امریکایي استازي له یو بل لړ سره چې د دوی بلی ګټې رنغاړي د خبرو میز ته ناستي. د امریکا د بنو چارو وزارت د ویان مرستیال رسنیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل امریکا په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د نوموړي په خبره له ترګري سره مبارزه، بشري حقوقو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکایي د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په دوحا کې د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ د دویمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو ورسته ورځ ده. دواړه لوري د خپل لومړی توبونو نوم لړلري او وای د همغه پر بنسټ تفصیلي بحثونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبري وکړي او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصادي مسایلو په برخه کې خپل لومړی توب د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې ازادي بولي او په سیاسي مسایلو کې د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندلې تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو امریکایي استازي له یو بل نوم لړ سره چې د دوی ملي ګټې رانغاړي د خبرو میسته ناستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پړاو خبرو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لومړي توبونو بحثونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی جالینا پورټر رسنیو سره ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل لومړي توبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د هغې په خبره له ترهګرۍ سره مبارزه، بشری حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکایي د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی په خبره د دې غونډو هدف له طالبانو سره د روښانه خبرو له لارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ګټو د لاسته راوړلو په برخه کې پرمختګ دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ریسټ د یو بلاوی په ملتیا د نوومبر په 8مه دوهې ته ورسید او تمه ده تر 15 ورځو هلته پاتې شي. له امریکایي چارواکو سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه وکړل. په دې خبرو کې له افغانستان سره په بشري مرستو، بشري حقونو، په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار د اسانتیاو برابرېدو، د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفترونو په بیا پرانستل کېدو خبرې شوې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې دوهې ته د تللې پلاوی مشري کوي پرون وویل دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلي دي. اروپایي ټولنې هم له طالب پلاوی سره له خبرو وروسته یو اعلامیه کې ولیکل دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. خو د بندو دروازو تر شا د روانو او شویو بحثونو په اړه ډیر تفصیلي معلومات یو لوري هم نه دي خبر کړي. له امریکایي استازو سره د روانو بحثونو څخه د طالبانو یو لویه هیله دا ده چې ګوندې هغه غوټه پرانیزي چې په افغانستان کې د امریکا د سیاسي فعالیت د پیلېدو اندېښنې زیږولي. خکاری طالبان لا هم د امریکا ملګرتیا د خپل حکومت د بقا لپاره مهمه بولي. ورستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال عباس ثانیزي ویلي دوی هیله مند دي چې امریکا به ژر افغانستان ته راوګرځي او که داسې وشول د ده په خبره اروپایي ټولنه چمتو ده چې تر نیم ساعته افغانستان کې خپل دفترونه پرانیسي.
مشال د توغه ستا سور راپور ورده چې په دوه کې د امریکا ساز او طالب پلاوی ترمنځ د دویم ورځې لپاره خبري روان دي. نن د خبرو ورسته ورځ ده.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پا پاوکم سلورو بجو
تاندي هيله
په پا پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
مشال لډیو ته وګورئ ستوردونکو په خوست کې د هوا په سړېدو سره په ماشومان او لویانو کې د ټوخي او زکام ناروغي ډېره شوې او هر ورځ لږونه کسان د دې ناروغي او دربلین لپاره روغتونونو او کلینیکونو ته ورځي. د ناروغانو خپل خپلوان غوښتنه کوي چې په حکومتي روغتونونو او کلینیکونو کې د دوی ناروغانو ته لازم دوا درمل برابر شي ځکه دوی بې وسه دي او د بازار څخه یې د اخیستو توان نه لري. بلورتا د خوست روغتیایي مسولین وای ناروغانو ته تر ټاکل شوی حد په ډیر روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
د ژمی پر رسیدو سره د خوست پلویان او ماشومانو کې د ټوخي او زکام ناروغي ډیره شوې دي. خلک د اقتصادي ستونزو له کبله تر ډیره خپل ناروغان حکومتي روغتونونو او کلینیکونو ته ورولي. سره لدې چې په هغو ځایونو کې هم لازم دوا درمل نشته، خو بیا هم خلک څو پاکټه وړیا ګولۍ او شربت غنیمت ګڼي. د خوست اوسیدونکو رحیمه چې خپل ناروغ ماشومانو سره روغتون ته تللې مشال راډیو ته وایي ماشومان د ټوخي او زکام په ناروغیو اخته شوي او د شخصي کلینیک کونو او د ډاکټرانو کتنځایونو ته د وړل واسنه لري.
نو دا تر غلی یو چې دا وړا خل می دي خالي ور پیر دي زکام دا وخت تر بایګي د علاج هغه بیا واسنه لري د لیرو شو ټول دا وړا دي د ستر دي دا مکمل سره ته بي وي او شاینده مرزي دا مشکل شته په کې دي مخته.
د شهیلا پونو میوي یتیمی ماشومی چې خپل درې ورونه او خويند روختون ته د تداوی لپاره بيولي غوښتنه کوي چې ناروغ ورونه او خويند ته لازم دوا درمل ورکړل شي.
میګو غو بي واسه یو ماشومان مریضون دي بيدی د ډاکټرونو واسنه لري د لغړی چې می ماشومان ته دوا وخلو ځکه د لغړی دي ته کړه د بیا وی کله نه وي مریضون سره ته وی غوې ټول په زکام نه مریضون دي.
د خوست ولایتي روختون چې په رسمي ډول د سلو بسترونو سهمیه لري د ناروغانو لپاره پکې 200 بستر برابر شوې دي. د ولایتي روختون د بیړني واټ یو تنرس نجیب بدلون وای
تقریبا د مونږ ولایتي روختون چې دا سل یو سل بنجوز بستریز ده تقریبا مونږ چوس صرف اطفال ورته وخیږي سل یو نوی مریضان مونږ بستر لرو په دې خپل روختون کې بستر.
بلدوری ته د خوست د ولایتي روختون سرطبيب ډاکټر سخي سردار هم وای موسمي ناروغي ډیره شوي او په یو میاشت کې یوازې شاوخوا 15000 ناروغ ماشومان وربړل شوي دي.
دی وای د روختون شته امکانات له ناروغلرون کنه دسپمولی بلکې لا ډیر خدمات وړاندې کړي دي. ډاکټر سخی سردار زیاتوی تر درملنې وقایه خدا او پر کورنیو له اقتصادي او ټولنیز فشار پرته هم د دې ناروغیو مخه نیول کیدلی شي.
د تیرې میاشتې در کوم په اساس څلور نیم زره پنځه زره ماشومان پر مراجعه کړي ده چې دغه لویه کتله ده. نو والدین ته پکار ده چې ماشومان توده وساتي او په عین حال کې غذا ته هم توجه وکړي تر څو د غذا لارې د دوی معافیت لوړ شي. نو په دې وسیله به وکولی شي چې مریض به د شپنې نه وژغوري.
په وروستیو دوه لسیزو کې په پرلپسې توګه خلکو د خوست د روغتیا د برخې په عرضه کیدونکو خدمتونو نیوکې کړي دي. دوی ویلي د دې ولایت نفوس تر یو میلیون کسانو ډیر دی، خو خوست ته د اړوند وزارت او مرستندویو بنسټونو لخوا د نږدې شپږ لکه کسانو د دوا درملو او نورو روغتیایي خدمتونو سهمیه ورکول کیږي چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردوونکو د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان ځوانو ډاکټرانو اتحادیې او د وکیلانو استازو د بلوچستان د گورنر لخوا پر جاری کړل شوی ارډیننس نیوکې کړی او وایي د پاکستان په ان کې د ورکړل شو بنیادی حقوقو وبخی. د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې او د وکیلانو استادو د بلوچستان د گورنر لخوا پر جاری کړل شوی ارډیننس نیوکې کړي او دای د پاکستان په عین کې د ورکړل شو بنیادی حقوقو ضد بلل دي، خو حکومت د دې دفاع کوي وای چې باید د احتجاجونو لاله ولس په تکلیف نشي. د ارډیننس لمخې به هغو خلکو ته د قید او جرمانې سزا ورکول کیږي چې سړکونه او لارې بندوي. پړې تفصیل د عبدالله کاکړ په دې راپور کې.
د بلوچستان گورنر زور آغا دا آرڈیننس په داسې حال کې جاری کړی چې د بلوچستان په کوټه ښار کې ډاکټران، زده کوونکي او په گاودر کې ځای خلک د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي. د نومبر پر 28 نیټه خبر شوی دی آرڈیننس کې ویل شوی چې په بلوچستان کې که هر څوک په ارادي توګه د پرلت، مظاهره یا جلسې لاري سړکونه او لارې وتړي نو دا به یو جرم وي چې سزا به درې میاشتې بند او لزره روپی جرمانه وی. د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان څنګه مشر طاهر حبیب ایډوکیټ د گورنر آرډیننس د دې هیواد د اساسي قانون خلاف بولی. نوموړي د نومبر پر 9 نیټه مشالې د ټول چې د پاکستان آئین خلکو ته د وینا او جلسې حق ورکوي چې د آرډیننس له خلکو دغه حق اخلي.
دا خو طریقه نه دی چې خلک سره رائټ آف پروټیسټ او دا خو نو یو قسم د کانسټیټیوشن سره اگینست اور موست دا آرڈر خو نه کو سپورټ نو نو چې احتجاج دی او څوک ناشته خو نو دا د طریقه دا دی چې دوی ورس گریوینسز ختم کړي شینی او سره خبر وکي معاملات حل سي. بالکل دام صحیح دی چې روډو نو باید کې بند نه سي، لیکن یو الټرنیټ صحیح دی ته پروواید کړئ نو، لیکن هغه خو سی آر پی سی کې الریډی پروواایډډ دی سیکشنز سو کیوں ٹریفک یا ہرڈلز جوڑے ٹریفک کی یا نور سموت پروسیجر چھے حکومت روان دی نو اگر خود اگر خلاف کاروائیاں کھول سی تو دا آرڈیننس ضرورت ہم نو.
دا آرڈیننس تر جاری کېدو سمدستي ورسته پولیسو د نومبر پر 28 نیټه په کوټه کې د هغو ډاکټرانو پر ضد کاروایی وکړه چې د وزیر اعلی له کور سره نږدې پر لاس وهلي وو. پولیسو 19 ډاکټران او د روغتیا عمله ونیول چې د نومبر پر 9 دوی عدالت جیل ته ولېږل. د ځوان ډاکټرانو سازمان د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې احتجاج پیل کړی دی. دوی هسپتالونو ته د طبي سهولتونو ورکولو، د سرکاري هسپتالونو د شخصي کولو د ممکنه پلان مخالفت او د صوبې د صحت څانګې د سیکټریانو له چوکۍ څخه د لرې کولو غوښتنه کوي. خو حکومت وایي چې د ډاکټرانو جایزې غوښتنې مني، خو البته د هسپتالونو د شخصي کولو هیڅ پلان نشته. د ځوان ډاکټرانو سازمان پخوانی مشر ډاکټر یاسر خوستی وایي چې دوی د دې آرډیننس مخالفت کوي.
کم ارډیننس راغله دي دا په دغه حالات کې راغله دي په دا ټیم کې سی ایم اوس مخته پرېډ زون کې ینګ ډاکټران په احتجاج ناست وو ستان یونیورسيټي په کوټه یونیورسيټي کې سټوډنټس په احتجاج ناست وو په گوادر کې د یو هفته خلکو په احتجاج ناست وو دا رقم احتجاجونه بلوچستان کې د شاوخوا خاطر هر ځای احتجاجونه شروع ول دوی د ارډیننس اورېدل دا احتجاج ولې کېدی سولوشن د دې حل دا نه دی چې په احتجاج باندې پابندي ورکړو دا احتجاج کوم کېږي نه کوم ستونزې دغه وایس ختم شي وای هغه حکومت نه ایډرس کوي او دا خبر نه منل کېږي خو خلک مجبور شي چې دا لاره ونیسي چې دا باندې راوځي احتجاج وکړي
د بلوچستان د وکیلانو اتحادی یو مشر منیر کاکړ هم د آرډیننس مخالفت کوي هغه د نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل چې دوی غونډه را بولي چې پکې به د آرډیننس په عدالت کې د چلنجولو فیصله کوي
دلته دوی دا کوشش دی چې ورور خبرو کوم زور زبرستی او د ډنډې په زور باندې دوی خلک له خپل ازادي لرایز یا دغه احتجاج کول زو درکاوېدو کوشش کوي او دا غیر عیني عمل دی او باید دا چې دا چیلنج موږ په خپل ځای د بار کونسل او د نور ادارو اجلاس راغواړو پر دا ارډیننس پر باور باندې موږ کوشش کوو چې دا ارډیننس موږ چیلنج کوو
خو حکومت بیا دریز لري چې د احتجاجونو لاري له اولسه ځخه د تګ راتک ازادي اخیستل کېږي چې په وینا یې دا هم د قانون ضد عمل دی د بلوچستان حکومت ویان سردار عبدالرحمن کتران د نومبر پر 9 نیټه مشالې دی ټول چې هیڅ څوک سړک نشي بندولای
روډ بڑا کوئی نہیں کر سکتا ہے بالکل
سڑک ہی چوک نشی بندولے ددی وہ میشتے دے قید سزا دا او جرمانہ بور کئی سوک چے دغه سی کوي او وی خلق تا تکلیف ور کوي من بعد احتجاج لپاره زنګڑی زین جوړو
احتجاج کے لیے مخصوص جگہ بنائیں گے جہاں پہ احتجاج ہوگا
د پاکستان د آئین دمخی د گورنر لخوا د جاری سوی آرڈیننس قانونی مدہ دے میشتے وی چی چلو رمیشت ہم غزید لایسی
تاسو د عبدالحی کاکړ راپور واورید چې د بشري حقوقو فعالان او د غرازه قانون پوهان څه نظر لري د هغه آرډیننس په اړه باندې چې د بلوچستان د گورنر لخوا جاری شوی په دغه آرډیننس کې راغلی چې هغه خلکو ته به د قید او جرمانې سزا ورکول کیږي چې سړکونه او لارې بندوي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
د خبر پښتونخوا د 15 ضلعو شاوخوا 15,000 لوبغاړي د پېښور قیوم سټیډیم ته د لوب لپاره ورغلي دوی به د کرکټ هاکۍ او بیډمنټن په شمول په یو شمېر نورو لوبو کې برخه اخلي لوبغاړي وای خوشاله دي چې پېښور ته لوب لپاره ورغلي او د صوبې له غټو غټو لوبغاړو سره به لوب کوي تفصیل د شنواز ترزی په دې راپور کې
دا سازونه د پیښور صدر په قیوم سټیډیم یا د لوبو په لوی میدان کې د 22 کلونو کم عمر لوبغاړو د لوبو د میلې د شروع کېدو په خوشحالي کې غږول شوې په دې لوبو کې هاکی ټیبل ټینس جوډو کراټه تای کوانډو جمناستیک ووشو او نور شامل دي چې په کې د خیبر پښتونخوا د صوبې د ټولو ضلعو لوبغاړي برخه اخلي د نومبر په 1 د شروع کېدونکو دغه مقابلو لپاره د لوبو جوړونکو منتظمینو په وینا د صوبې د 15 ضلعو په کې 15,000 لوبغاړي برخه اخلي د میلې د شروع کې دوسر سم د خیبر پښتونخوا صوبې صوبایي وزیر شوکت یوسفزي دغه ورغلي لوبغاړو ته خطاب کړی چې د پکې ویلي دا ډیره د خوشحالۍ خبر ده چې نن پېښور ته د مثبت سرګرمیو لپاره خلک را روان دي نو موږ د پېښور د 2 کاله وړاندې وختونو ذکر هم وکړو او وی ویل دی وای نن موږ دلته لوبې کوو خوشحالیانې کوو دلته داسې وخت هم تیر شوی چې 15 کالو پورې په دې سیمه کې د ترهګرو راجو او موږ ډېرې جنازې اوچتې کړې دي خو د نوموړي په وینا چې د ډېرو قربانیو په بدل کې دلته اوس امن راغلی د لوبو کې د جینکو د پاره چې کومې لوبي مقرره شوې هغه کې والیبال نیټبال اتلیټکس رساکشي بیډمنټن ټیبل ټینس او کرکټ هم شامل دي د کورم ضلع نه یو اتلیټ عبدالکریم خان دغه میلې د شروع کېدو سره سم مشال ریډیو ته وویل حکومت له پکار ده چې د پېښور نه علاوه په نورو ضلعو کې هم داسې میلې جوړې کړي لوبغاړو سره مرستې وکړي چې د هغوی قابلیت نړۍ ته څرګند شي
مو علاقې خلکو سره کافی ټیلنټ ته حکومت د مدافع لکه کوم رقم نن کوم پروګرام وشو ډېر زبردست لري کې سره منعقد شو انداشي پروګرامونه د مته د همیشا لپاره داسې وسطي او موږ پر فیسلټي درو کې چې د موږ سره کوم ټیلنټ ته د ضایع نشي
دغه میلې له د ثواب نه هم لوبغاړي ورغلي دي کې د حقي په شمول نور رقم لوبه کوونکي هم شامل وو هم د سوابي د هاکي اسوسییشن مشر حسن بچا مشال رډیو ته ویل کلوبغاړي ته یوازې د خلوب په بدل کې سہولت ورکړې شي نو بیا هغه په خپل تکړه وي او خپل ځان د سیالي میدان ته رسولې هم شي
په کې پکې کې ډېر زیات ټیلنټ ته خو هغه رخ په دیو زمانه چې داسې پروګرامونه نشته ګراوندونه نشته او خاص کر کتا سو سګورې نو په نیشنل لیول باندې چې کم ټیم باندې کې هغه کرکټ شو هغه د والیبال شو هغه د بلې لوبې شو نو زیات تر باغې کې تاسو وګورئ کې پکې پلیران پکې تقریبا 50% پکې کې پکې پلیران لوبيږي
د لوبو دغه میلی ته صوبایي وزیر شوکت یوسفزی دا هم ویلي حکومت به د 3 ارب روپو په لګښت سره په هر یونین کونسل کې د لوبو وړو کې میدان جوړوي چې لوبغاړو ته د کور سره نږدې د لوبو کولو موقع په لاس ورشي خو د پورغلي لوبغاړو هم غږ وکړ د لوبو په میدان کې به دوی ګټه حل کوي چې د زیات نه زیات مهنت وکړي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال لډیو ته وګستی د راپور تاسو واورید د سپورتس په اړه یو بل راپور اهم لرو او هغه دا دی چې د اول کمشنر ټور دی ساوت وزیرستان په نوم ل ډیر اسماعیل خان تر د جنوبی وزیرستان پورې د روزنۍ د سایکل زغل مقابله شروع شوه دا سایکل مقابله چې د پاکستان له مختلفو سیمو په کې لوبغاړي برخه اخلي شاوخوا 8 ټیمونه جوړيږي سایکل زغل په اړه کې نور تفصيل د اشتیاق مسجد په راپور کې ورو
د اول کمشنر ټور ڈی ساؤتھ وزیرستان په نوم د خیبر پښتونخوا شار ډیرا اسماعیل خان نا سویلی وزیرستان پورا د درې ورځې سایکل مقابله شری کړی شوې دو په دغې سایکل ریس کې د پاکستان کیمه سیمونا سومرا ټیمونه برخه و خستې دو په دغه بارې کې د سویلی وزیرستان د کیل محکمې مشر تاج محمد وزیر مشال ریډیو ته و ویل
28 تاریخ د خان کې ستاو شو په 9 بجو وروتل څنګه په ټانکې د کراچۍ پلیر و وینر شو بیا د ټانکې شپه وکړه نن په 29 تاریخ د ټانک ناروتل ګمل ته په ګمل کې چې کیم و د بلوچستان پلیر دی هغه فرسټ لوګای د ټانک نه د ګمل لپاره 2 ګنټه 9 سینکټ کې روان شوی دی دا 8 ټیمونه دي آل پاکستان چې غونډه سوبې دي ګلګت بلوچستان اسلام آباد او د کې دغه 2 ټیمونه دي د دې اخیری راوند وی د ګمل نه د وڼه پره کلوزنگ پروگرام کیجیے دس گیم مین مقصد دا ہو چاہے وزیرستان یو قسم اور ٹوریزم پا والا سرا پروموٹ کی چاہے ٹوریزم پوائنٹ آف ویو سرا وزیرستان کے موقع دی جخال کروشی
نسین صوبے پر نمائندگی پر دہی سائیکل ریس سے برخا و خاستین کی دیول و بغاڑی آصف خان خبر واروائی
هم دغه سایکلینګ ریس او دا د خیر نن وشو او پرونه مې وشو او سبب ان شاء الله یو بل کې دي وزیرستان ته وزول دګي د افغانستان ګډه پوری ریس ته زمونږه او ان شاء الله لکه نن خو یو ریس وشو مقابله خپل وشو او بس خپل مهنت جاری کړه زمونږه
د ټانک نه د ګومل زام ډیم پورا سایکل ریس کې اولنۍ پوزیشن د بلوچستان صوبې سره تعلق لارین کې لو بغاړي عبد الوهید پخپل نوم کړای دی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
ودر کوزن روزه نه ستق پر ونو رسې شی بو تر رسیدلی یو درې منټه کم شپک بجې شوی ل فرخندا صد ورستی لن خبر نورو
د پاکستان سپریم کورٹ نن د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورن غورزنګ د یو مشر علي وزیر د ضمانت درخواست منظور ک د جسټس طارق مسعود په مشرۍ د سپریم کورٹ درې کسیز بنچ نن د علي وزیر د کراچۍ د سهراب ګوټ په کیس کې ضمانت منظور ک علي وزیر ته د ضمانت په هغه مقدمه کې ورکړ شو په کوم کې چې پر نوموړی تور وو چې د تیر کال په دسمبر کې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د ریاست خلاف نه کړی و خو د هغه وکیل او د پښتون ژغورن غورزنګ مشرانو دغه تور رد کړی دی وایي د خپل حکومت د غختلو لپاره پر امن احتجاج کوي د 400 ضلع د مندنی د تیر اتوار په ورځ په خکې د پولیسو تانی او چوکیو د سوزولو په تور پولیسو له اویو نه زیات کسان نیولې دي د سیمې پولیس وايي په نیول شو کې د 150 نه زیات کسانو خلاف اف آی آر هم درج شوې دي او د قران پاک د سوزولو په تور نیول شوې ته یې جیل ته لیږلې دي د لهغه وروسته دا چې د 400 ضلع د مندنی تانی په حدود کې د اتوار په ورځ نا وخته قهرېدلو مظاهره چانو د هغه ګنګوسو پر مهال د پولیسو یو تانه شپږ چوکۍ وسوځولې چې په تانه کې د پولیس په حراست کې گرفتار کس په مبینه توګه قرآن پاک سوځولې دي. پولیس ته هم وایي د قرآن مجید د سوځولو په تور نیول شوی تن په ظاهره دماغي ناروغه یا په نشه روغ دی ښکاري. د پاکستان سپریم کورټ نن د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په اړه په اوریدنه کې دغه انتخاباتو په جماعتي بنیادونو د کولو د پیښور های کورټ فیصله په خپل ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د نیټې د بدلولو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت درخواست هم رد کړې دي. په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې درې تنه په یوه نښته کې وژل شوي دي او د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه پکې ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې نن د جلال آباد لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش وسلوالو په استوګنځي عملیات ترسره کړي. او پاکستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آیسی د راروانې غونډې د کوربتوب وړاندیز کړی. تمه ده د 50 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راروانې میاشتې په غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو د 13 اگست میاشت کې واقع تر رسیدو وروسته د جدي بشري وضعیت په اړه زیاتې خبرې وشي.
هم دې سره د مشال د نن ورځې نه ست خبرونه پای تر رسیدي. خو پر همدې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. سبا سحر پوره په 9 بجې به یو ریبیا زمک خبرونه پیلېږي. تر هغه خپل قربای سره لمومن او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د لپمان خو وختونه